بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د ګل رازیادو شنبه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغ د میاشتې 22 نیټه د 1446 هجری قمری کال د شعبان 11 او د 2025 میلادي کال د فروری د میاشتې 10 نیټه ده. دوستانو د سلواغ 22 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب کلیزه ده او سږ کال دغه کلیزه یعنی شپږ سلویښتمه کلیزه نن په ټول ایران کې لمانځل کیږي، نو په همدې مناسبت درته مبارکي وایو. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې به په کابل کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې د جشن په هکله یو خبری رپورٹ وورې. ورپسې به د 57 لسیزه یعنی د همدې د انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام وورې. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم هنداره پروګرام درته وړاندې شي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره عمله ووسئ. تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شې د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د لارې او ښار جوړونې وزیره جنیوا ته ورسېده. طالبان وای ایران په اوسنۍ زمانه کې د اسلامي حکومت اړومبنه کامیاب مثال دی. او د حزب الله د عمومي منشي صلاحکار ویلي مسلمانان دې د ویرې او اختلافاتو په پرېښودو سره د دښمنانو په وړاندې یو موټی او متحد شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د لارې او ښار جوړونې وزیره د ملګرو ملتونو د ځمکني ترانسپورت د کمیټې په 78مه غونډه کې د ګډون په موخه د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ جنیوا ته تللې ده. پارس ټوډې د ایرنا له قول لیکلي چې میرمن فرزانه صادق پرون جنیوا ته د رسیدو پر مهال په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دائمي استازي او سفیر له هرکلی سره مخامخ شوه. د ملګرو ملتونو د ځمکني ترانسپورت د کمیټې غونډه تر راتلونکي جمعې ورځې پورې دوام لري او د ایران د لارې او ترانسپورت وزیر به د سیمې ترمنځ د ترانسپورټي ارتباطاتو په تخصصي غونډو کې هم وینا وکړي. هغه به نن هم د ترانسپورت د راتلونکي په 44 سره د اقتصاد د نړیوالې ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه د مختلفو هیوادونو د وزیرانو په شتون سره ترسره کیږي او د نړیوال ترانسپورت راتلونکي ننګونې او فرصتونه به وجاجوي. په کابل کې د ایران سفارت له لورې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ څلویښتمې کلیزې مراسم ترسره شوي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی په دغو دستورو کې وویل ایران او افغانستان د اقتصادي او امنیتي ملګرتیا لپاره پیاوړې اراده او ټینګ هوډ لري. عزیزانو په همدې حق لبه له خبرونو وروسته بشپړ خبری رپورت واورئ. د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت تاسیس په معاصر وخت کې د اسلامي حکومت د جوړولو لومبنه بریالي بیلګه وګڼله او په سیمه ایزو بدلونونو یې د هغه په اغیزې ټینګار کړی دی. رحمت الله فیضان د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې په مناسبت په یو یادداشت کې په اوسنۍ زمانه کې د اسلامي حکومت د جوړولو د لومړی بریالي بیلګې او د افغانستان له خلکو سره د اړیکې په هکله بحث وکړه. هغه په دې خبرې سره چې د 1978 کال د فروری په 11مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب بریا د شلمې پیړۍ له مهمو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري پرمختګونو څخه ګڼل کیږي زیاته کړه. دا انقلاب چې د اسلامي جمهوریت د مشر آیت الله خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ او د ایران د خلکو په پراخ ملاتړ سره ترسره شو، نه یوازې په ایران کې بلکې په ټول نړۍ کې ژورې اغیزې پرېښودې. فیضان دوام ورک، د ایران انقلاب د پهلوي سلطنت نسکور که کوم چې په لویه کچه په لویدیځو قدرتونو په ځانګړې توګه امریکې پورې تړلی و او پر ځای یې د اسلامي جمهوریت نظام رامنځته کړ. دا بدلون په اوسنیو وختونو کې د اسلامي حکومت د جوړولو ړومبنۍ کامیابه نمونه ده. په هرات کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم ټینګار وکړ چې د انقلاب ایران د لویدیځ له سیاسي او اقتصادي تسلطه آزاد کړ او په نړیوال ډګر کې د یو خپلواک هیواد په توګه مطرح کړ. هغه د 1979 نه تر 1989 کلونو ترمنځ د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د ایران د اسلامي جمهوریت له انقلاب وروسته د افغانانو د برحق جهاد او د افغان مجاهدینو د ملاتړ لپاره د تهران مهم حمایت ته اشاره وکړه. ویل چې ایران نه یوازې په سیاسي او ډیپلوماټیک ډګر کې د افغان مجاهدینو ملاتړ وکړ، بلکې د هغو ملیونونو افغان کډوالو کوربتوب یې هم وکړ چې د جګړې او شوروي نیواک له امله له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي وو. د پاکستان په سینټ کې د ایران او پاکستان د پارلماني دوستۍ ډلې مشرې او خزینه سیاستوالې هم په مختلفو برخو کې د ایرانی ښځو د پراخ رول ستاینه کړې او د انقلاب د ټولنې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو بخښنه غواړم او د ښځو د حقونو په پلمه د لویدیځ دروغ وغندل. هغې وویل په ایران کې اسلامي انقلاب د ټولنې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو نفوذ تضمین کړ. سیناتور نسیمه احسان د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت وویل د ایران د ملت د دښمنانو او د اسلامي ملت د بدخواړو د اټکلونو په پوټه په ایران کې د انقلاب بریالیتوب په حقیقي معنا د ټولنې د ټولو برخو د حقونو د ساتنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تضمین، د ښځو د وړتیاو د پیاوړتیا او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، علمي او کلتوري برخو کې د هغوی د وړتیاو څخه د ګټې اخیستنې لپاره لاره هواره کړه. دغه خزینه سیاستوالی چې د پاکستان له بلوچستان صوبې څخه د زیاته کړه د ایرانیانو بډایه کلتور او تمدن له موږ نه نور څوک پیژني، موږ ځانونه یوازې ګاونډیان نه ګڼو بلکې زموږ کورنیو او قومي اړیکو زموږ د دوست او ورور هیواد ایران سره زموږ ملګرتیا او خپلولي پیاوړی کړې ده. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. طالبان وای چې دوی په هند کې د افغانستان د سفارت کنټرول په لاس کې د اخیستو هڅه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې اړه له هندي چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. له همدې امله طالبانو د دې ډلې لخوا د تایید وړ ډیپلوماټانو لیست هندوستان ته لیږلی دی. د تیر کال په نومبر کې د طالبانو حکومت اکرام الدین کامل په ممبئی کې د افغانستان په کونسلګری کې د خپل استازي په توګه وټاکه. د سنډي ګارډین ورسپارنې د رپورټ له مخې درې نور طالب ډیپلوماټان به هم ډیر زر ډیلی ته واستول شي. با خبر سرچینو ویلي چې محمد نعیم نعمان، سید معصوم عاصم او صفی الله جبارخیل به ډیر زر ډیلی ته واستول شي او احتمال لري چې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. په هندوستان کې د افغانستان سفارت تیر کال خپل دائمی بندیدل اعلان کړی وو. په نیمروز کې له انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره د طالبانو امنیتي غونډه شوې ده. د فارس خبری اجانس په لیکنه په نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په جوړه شوې امنیتي غونډه کې د دغه ولایت والی محمد قاسم خالد د دولتي ادارو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په اهمیت ټینګار وکړ. دا غونډه چې د نیمروز د پولیسو قمندان عبدالظاهر مدثر او نورو امنیتي چارواکو پکې ګډون کړی و، د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اړوندو ادارو د فعالیت په راپورونو غور او څېړنې ته ځانګړې شوې وه. په دغه غونډه کې د نیمروز والي د قاچاق وړونکو د موټرو د نیولو امر صادر کړ او ټینګار یې وکړ چې دا موټرونه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سیاسي صلاحکار ویلي چې مسلمان مشرانو ملتونه باید ویره او اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو دښمنانو په وړاندې سره متحد او یو موټی شي. سید حسین الموسوی په دې اړه وویل، د وخت فرعون په خپلو ګواښونو او امرونو سره په شمالي او جنوبي امریکا، منځني ختیځ، چین او روسیې کې او دغه شان خپلو ګاونډیانو ته په خطاب سره په نړۍ برید کوي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې نور اقدامات هم ووینو. سید حسین الموسوی زیاته کړه، په امریکې او فلسطین کې صهیونستانو په غزه کې د نسل وژنې او بې ځایه کېدو جګړه جوړه کړه او هڅه کوي چې دا جګړه د لویدیځې غاړې او لبنان ته هم وغځوي. په لبنان کې د حزب الله د عمومي منشي صلاحکار وویل، موږ باور لرو چې خدای لوی دی او هیڅ څوک چې د هغه د قدرت سره شخړه وکړي تکبر او غرور به یې له منځه یوسي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د سیاسی تبصرے په برخه کې نن په کابل کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې د جشن په حق لا بشپړ خبری رپورٹ درته وړاندې کوو. په کابل کې د ایران سفارت له لوري د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ څلوېښتمې کلیزې مراسم تر سره شول. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی په دغو مراسمو کې وویل، ایران او افغانستان د اقتصادي او امنیتي ملګرتیا لپاره پیاوړې اراده او ټینګ هوډ لري. نوموړي زیاته کړه، د ښاغلي پزشکان په حکومت کې لګاونډیانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې یوازې د جغرافیا پر بنسټ نه، بلکې د تاریخي، کلتوري او اسلامي مشترکاتو په بنیاد ولاړې دي. هغه په تیرو څلورو لسیزو کې د ایران لخوا د میلیونونو افغان مهاجرینو کوربتوب ته په اشاره سره وویل، اوس مهال ایران د شپږ میلیونه افغان مهاجرینو کوربه دی او دا مهال وو نیم سو زره افغان زده کوونکي او پنځه دیرش زره افغان محصلین په ایران کې زده کړې کوي. ښاغلی بیگدلی د غراز وویل، د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، د سوداګریزو راکړو ورکړو د کچې لوړول، د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره د دواړو هیوادونو ګډه اراده، له ترهګرۍ سره مبارزه او بهرنۍ لاسوهنې د ایران او افغانستان د ګډو همکاریو چورلیزو نه دي. هغه کابل ته د ښاغلي عراقچی وروستي سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د سیاسي ارادې نښه وبلله او زیاته کړه چې د روان کال په لومبیو نهو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو حجم څه باندې دوه میلیارډ ډالرو ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. بیگ دلی له افغانستان سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا لپاره د ایران لوړو ظرفیتونو ته په اشاره سره هم وویل، قانون، کرهنه، روغتیا او ثبات له افغانستان سره د اقتصادي همکاري تر ټولو مهم ظرفیتونه دي. په افغانستان کې د ایران د سفارت سرپرست له نشه ییزو موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرتیا لپاره د خپل هیواد د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې وویل، ایران له افغانستانه د نشه ییزو موادو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې دروند قیمت ادا کړی دی. ښاغلی بیگدلی له ترهګرۍ او افراطیت سره مبارزه له افغانستان سره د همکارۍ مهمه برخه وبلله او وی ویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې همکاري کوي. هغه همدارنګه په تیر کال کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه او د سید حسن نصرالله او د مقاومت د نورو قومندانانو د شهادت په غندلو سره وویل، ایران د فلسطین، لبنان او سوریه د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې ملاتړ کوي او د هر ډول نیواک په ختمولو ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالیې او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم وردګ د دغو مراسمو د ځانګړي میلمه په توګه د افغانستان د موقت حکومت په استازیتوب د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت مبارکي وویله او زیاته کړه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ایران اسلامي جمهوریت د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. هغه وویل د افغانستان د سرپرست حکومت په راتلو سره د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره تعاملات د پام وړ وو او د ایران او افغانستان ترمنځ مذهبي، کلتوري او ژبني مشترکات نور هم د دغو اړیکو د پیاوړتیا لامل شوي دي. هغه وویل چې کابل ته د ښاغلي عراقچی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو نوې فصل پرانسته. ښاغلي وردګ زیاته کړه چې د افغانستان سرپرست حکومت له ایران سره د اړیکو په پراخولو ټینګار کوي. هغه د ایران او افغانستان ترمنځ قضایي او سوداګریزې همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو همکاري او د یوې بلې ساحې په توګه یادې کړې. وردګ دغه راز د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ پر بدن یو زخم وباله او د فلسطین له حقونو څخه د اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې په ملاتړ ټینګار وکړ. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د سباون لسیز په مناسبت ځانګړی پروګرام او ورپسې به هنداره پروګرام ووري.
د سباون لسیز قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمه له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو په خدمت کې یو. د سباون د لسیزې تر عنوان لاندې د پرمختګ روایت دوهمې برخې ته ستاسو پام را اړو، نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
وسته سباوند لسیزیل دوهم پروگرام سره چې د پرمختګ روایت نومیږي ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې په ایران کې د علم او د ټکنالوژۍ حالت په 1990 میلادي کال کې له اسلامي انقلاب څخه مخکې ورسته څیړو. د پهلوي رژیم په وخت کې د ایران د سیاسي او د پوځي اړوندوالي د پیښې په کلمو له تاسو سره خبرې وکړې او هغه دا چې د ایران اسلامي انقلاب په نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي شعار سره څرنګه په ټولو اړخونو په تېره بیا د دفاعي سیاست پوځ کې د هیواد لپاره خپلواکۍ ډالۍ کړه. نن نیت لرو چې په دې برخې باندې غور وکړو چې شاید له پوځي اړخونو د ایران د خلکو لپاره بیان سی وي، خو بے شکه په سیمه او دنیا کې د ایران په اوسني مقام نیغ په نیغه اغیز لري علم او ټکنالوژي.
په نننی پروګرام کې هڅه کوو چې دوو چورلیزی پوښتنو ته ځوابونه ورکړو. ایران ولې د پهلوي رژیم په وخت کې د نړۍ له علمي پرمختګ څخه شاته پاتې شو؟ د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه وروسته د ایران په علمي مقام کې کوم بدلونونه راغلل او کومې بریاوې لاسته راغلې؟ دغو پوښتنو ته د ځوابونو د روشانه کېدو لپاره لومړی په پهلوي پړاو کې د ایران په علمي حالت غور کوو او بیا به د اسلامي انقلاب د پړاو ورپسې وختونو بدلونونو ته یوه کتنه کوو.
ټول شان له هغه ځایه شروع کیږي چې د پهلوي لړۍ بنسټګر رضا خان په 1940 میلادي کال کې د تهران پوهنتون د جوړولو اقدام وکړ. په لومړی کتنه کې دغه اقدام ممکن دی او مثبت او مخ په وړاندې ګام وبلل سي، خو که لږ شان ژوره کتنه وکړو نو پوهیږو چې دغه اقدام ډیر د پهلوي رژیم د ظاهري مډرنایزیشن د سیاست یوه برخه وه، نه دا چې د علمي ودې لپاره یو جړه لرونکی پلان یا پروګرام. په پهلوي رژیم واکمن تفکر علم د متخصص انساني ځواک د روزلو لپاره د اساسي ضرورت په توګه نه، بلکې د لویدیز د تجدد د یوې بېلګې په توګه مانه. له دې کبله د تهران پانتون جوړول ډېر د حکومت د ماډرن ښودلو لپاره تبلیغ و، نه دا چې د پوهې د تولید لپاره حقیقي بستر رامنځته کول. په همهغه کلونو کې د ټولنې محدودې پرګنۍ پوهنتونونو ته د ورتلو امکان درلوده، او پوهنتونونو ته ډیری ورتلونکي کسان هم د اشرافو او د شتمنو کسانو بچان ګڼل کېده. د بېلګې په توګه په 1940 میلادي کال کې له دې سره سره چې د ایران نفوس کابو 14.6 میلیونه و، یوازې 2000 کسانو په پوهنتونونو کې زده کړه کوله. دغه کم شمېر د هغه وخت د لوړو زده کړو د نظام او د عادي خلکو ترمنځ د ستر واټن ښودنه کوي. د محمد رضا شاه پړاو ته چې رسېږو، په ظاهره د علمي پراختیا لپاره یو شمېر هڅې ترسره سوې چې پکې د پوهنتونونو د شمېر زیاتېدل او د پوهې د ځواک جوړول شامل وو. خو تاریخي سندونو او په خپله د پاچا اعترافات ته په کتنې سره پوهیږو چې هغه ورسته په همدغه محدودې علمي پراختیا هم پښیماني څرګندوله، او ویل یې د خلکو خبرتیا د انقلاب او زما د رژیم د نسکورېدا سریزې برابرې کړي دي. په دې سربېره په خارجي هیوادونو په تېره بیا امریکا ته د علمي او د زده کړې د سیاستونو زیات اړوندوالی سبب سو چې ایران هیڅکله په خپلو پښو ونه درېږي او تل له نړیوالې قافلې څخه شاته پاتې سي.
د دغه اړوندوالی د ژور درک لپاره ګډو تړونونو او پروژو ته اشاره کولی شو، کوم چې ډېر د پردیو هیوادونو د ګډو په خدمت کې او نه دا چې د ایران د خلکو په ګټه. ښکاره خبره ده کله چې په یوه اړونده یعنی ګوډاګي هیواد کې د علم د تولید کلی استراتیژۍ را خارج څخه وارد شوي وي، نو نتیجه یې د یوه قوي او خوځنده علمي غورځنګ د چوکاټ رامنځته کول نشي کېدلی. خو کله چې د 1450 هجري لمریز کال ته رسېږو، هغه وخت چې اسلامي انقلاب د خپلواکۍ او د ازادۍ په شعار سره بریالی شو، نو پهلوي سلطنتي نظام پای ته ورسېد. له دغه ستر بدلونه وروسته په اسلامي ایران کې د علم او د څېړنې په اکله تفکر کې جړه ایز بدلون رامنځته شو. ویلی شو چې د بدلون پیچومی د 1980 میلادي لسیزې په لومړیو کې کلتوري انقلاب و چې اصلي هدف یې په پردیو هیوادونو باندې له اړوندوالي د ایران د علمي مرکزونو د پوهنتونونو وتل او د پوهې د تولید لپاره د یوه ځایي هویت تعریفول و. له خارجي دباونو، تپلي جنگ او هغو بایکاټونو سره سره چې له هغه لومړیو څخه پیل شول، ایران وتوانېده چې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا لپاره سخته خو له ټیټو هسکو ډکه لاره کچ کړي. دغه کړچار نه یوازې د پوهنتونونو په جوړښت او مدیریت کې څرګند شو، بلکې له بنیادي علمونو رانیولې تر انساني علومو او د انجینیری تر علمونو پورې په بیلابیلو څانګو کې د پراختیا لپاره په یوه بنسټ بدل شو. په زړه پورې خبره دا ده چې له اسلامي انقلاب څخه وروسته په همدغو لانجمنو کلونو کې ایران سوکه سوکه په سیمه کې د علم د تولید په یوه قطب بدل شو. که چیرې وغواړو یوازې یوه نړیوال ګراف ته اشاره وکړو، نو ویلی شو چې له اسلامي انقلاب څخه مخکې ایران د ISI په نوم معتبرو مرکزونو کې د علمي مقالو په خپرولو کې ډیره کمه ونډه درلودله، خو نن سبا ایران د نړیوال علم د تولید بره مقام ته رسېدلی دی. د سوکوپوس د استنادي مرکز د نویو راپورونو او هم د ویب اف ساينس د اطلاعاتو پر اساس ایران هم دا اوس د علم د تولید له نظره د دنیا په شلو بره هیوادونو کې شامل دی. دغه اوڅاره بریالیتوب هغه هم د بایکاټ په سختو شرایطو کې د ایران د داخلي متخصصانو د لوړ توان بیانونکی دی.
Thank you.
له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د علمي پرمختګ یو نشه په نړیوالو اولمپیادونو کې د زده کوونکو د محصلینو فعال او بریالي ګډون دی. له اسلامي انقلاب څخه مخکې دا ډول هیڅ مشارکت نه و، خو د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران زده کوونکو د ریاضي، فزیکس، کیمستري، کمپیوټر، ژواک چاپیریال او د نجومو په نړیوالو اولمپیادونو کې ګډون وکړ او ښه وځلیدل. له 1980 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کلونو پورې ایران د 609 میډالونو په ترلاسه کولو بریالی سو، او همدا اوس په علمي او اولمپیادونو کې د یوه قدرتمن هیواد په توګه پیژندل کیږي. بلې خوا، ایران د نانو ټکنالوژۍ په برخه کې چې 21 میلادي پیړۍ ستراتیژیک او نوې ټکنالوژۍ ګڼل کیږي، حیرانوونکې وده کړې ده. د IOST د استنادي مرکز لخوا د ورستیو خپرو شویو راپورونو او د نړیوال نینو رینکینګ د راپورونو پر اساس ایران د نانو مقالو د خپرېدا په بحث کې د نړۍ څلورم مقام ترلاسه کړی دی. دغه بریا هغه وخت غټیږي چې پوه سو په نانو ټکنالوژۍ کې ډېرې مخکې سویو هیوادونو لسیزې کیږي چې په دې زمینه کې سترې بودیجې لګولي او سترې بېخ بناوې رامنځته کړي دي. خدا یوازې د موضوع یوه برخه ده. د بنیادی سلولونو، بایو ټکنالوژۍ، مصنوعي هوش، د برښنا او د الکترونیک انجینرینګ او د طبي علومو په حوزو کې ایران ډیره چټکه وده کړې ده. د بیلګې په توګه د بایو ټکنالوژۍ په برخه کې د بایکاټونو له کبله له محدودیتونو او د تجهیزاتو تامینولو ته له اړوند مشکلاتو سره سره د ایران څېړونکي توانېدلي دي د حیاتي واکسینونو او د نو ترکیبه درملو په جوړولو کې بي ساري بریاوې ترلاسه کړي. د دې لپاره چې نوي معلومات ولرو، ښه خبره ده چې تر ټولو نوي شمیرن ته هم اشاره وسي. د سکوپوس مؤسسې او د ویب آف ساينس د سایت د نوي راپور پر اساس په 2022 او 2023 میلادي کال کې ایران توانېدلی دی د نړیوال علم د تولید په درجه بندۍ کې له 1500 څخه تر 40 بره هیوادونو کې خپل مقام ترلاسه کړي. دغه راز د ایران د علومو تحقیقات او د ټکنالوژۍ وزارت د اړونده د علومو د ټکنالوژۍ د اطلاعاتو د رسولو د سیمه ییز مرکز د اعلان پر اساس د موادو د انجینرۍ، د کیمیا او د فزیکس په شان ځینو برخو کې د ایران د علمي وده چټکوالی د دنیا له متوسط مقام څخه بره دی. د نانو ټکنالوژۍ په حوزه کې هم هغه ډول چې اشاره ورته وسوه، ایران د دنیا څلورم مقام لري. د دغو چارو په څنګ کې د SCIMAGO جورنال اند کنټری رینکینګ لخوا خپرې سوې شمیرنې وایي ایران په منځني ختیځ کې د علم د تولید لومړی مقام لري او توانېدلی دی د سیمې له سترو هیوادونو مخکې سي. دا په داسې حال کې دی چې په دوی کې ډېر هیوادونه زیاتې مالي سرچینې لري او د تحقیقاتي بودیجې له پلوه له آیډیل شرایط څخه برخمن دي.
عزیزانو، په زړه پورې خبره دا ده چې پوه شئ چې په تیرو 40 کلونو کې په نړیوالو معتبرو علمي مرکزونو کې د ایران د مقالو شمیر سوونو ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې له اسلامي انقلاب څخه مخکې کلونو یا د اسلامي انقلاب او وروسته په لومړیو لسو کلونو کې په نړیوالو نشریاتو کې د ایران د خپره شویو مقالو شمیر ګوته په شمیر و، خو اوس هر کال د ایران د محققانو لخوا زرګونو تحقیقاتي مقالې ثبتیږي او هم خپریږي. د ایران له اسلامي انقلاب او وروسته پړاو کې بل د اهمیت وړ ټکی د علم ضایع کولو ته گروهانی زیاده دل دی. پا دی مانا چی پا خارجی ورگانونو او وارداتی بیلگو بندی د تکیه کول پرزای حدث شویده د ایران دنن علمی بیخ بنایانی رامنستشی او تخصصان د ایران زوانانو تا منتقل کرایشی. دغه کارچار خپل ځان ته پستر و علمی سیاستونو کی ځان خودلی. د بلګې په توګه د 1980 میلادي لسیزې کې له طبي زده کړې سره د روغتیا او درملنې د وزارت یو ځای کول چې د طبي علومو د پوهنتونونو د جوړېدو سبب شول. هدف دا و چې طبي زده کړې او تحقیقات د ټولنې د روغتیا له ضرورتونو سره ژور پیوند وخوري. د دغه کارچا نتیجه نن سبا د درملو په جوړولو کې د کابو 95% په ځان باندې بسیا کې کتلې شو. دغه راز د ځای کولو کارچار سبب شو چې د فضایي ټکنالوژۍ په حوزه کې د ایران له فضایي څیړنیزو مرکزونو او د بنیادي سلولونو په زمینه کې د رویان مرکز په شان په ستراتیژیکو حوزو کې د څیړنې نوي مرکزونه جوړ شي. د مځکې مدار ته د امید، د رصد، د نوید او فجر په نوم د سپوږمکیو په استولو کې بریالیتوب ته د غذایي کولو د بهیر یوازې یوه بریا ده. عزیزانو، کله چې د علمي پرمختګ خبره کوو، شاید زموږ ذهنونه په چټکۍ سره د ډیرو پرمختللو ازمایښت ځایونو یا د سپوږمکیو د توغولو د پلیټفارمونو په لور لاړ شي. خو دغه خبره هیره نه کړو چې د هر بریالیتوب جړه د متخصص او کارنده انساني ځواک دی. ایران له اسلامي انقلاب وروسته د هیواد د زده کړې نظام د پرمختګ لاره خپله کړه. د محصل د انتخابولو لپاره د میکانیزم په توګه عمومي کنکور یعنی امتحان اخیستل پراخ شول، او د نفوسو له زیاتېدا سره په یو وخت د ایران د لوړو زده کړو مرکزونه او پوهنتونونه هم ډیر زیات شول. په دغه موضوع د نور ښه پوهېدا لپاره ښه خبره ده دغه مسلې ته اشاره وکړو چې ایران د اسلامي انقلاب څخه مخکې د لوړو زده کړو د مرکزونو شمیر ډیر کم و. خوست د ایران د علومو تحقیقاتو او ټکنالوژۍ د وزارت د وینا پر اساس ایران په سلګونو پوهنتونونه د تحقیقاتو مرکزونه او د لوړو زده کړو مؤسسې لري چې چیرې هر کال سلګونو زره محصلینو ته د زده کړې زمینه ورته برابرېږي. په حکومتي پوهنتونونو سربیره د آزاد اسلامي پیام نور او د علمي کاربوردي پوهنتونونو او د نورو خصوصي مؤسسو شتون د ټولنې د پراخو ډلو لپاره د لوړو زده کړو امکان برابر کړی دی. ګرانو اوریدونکو، د سباوند د لسیزې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
هندارا
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه نیکه هلی ومنه د هنداري لخبرونی سره ازل یسخراویدی ساسو په خدمت کې حاضر سویم. سبا ورځ یعنی د سلوغې د میاشتې 22مه نیټه ده چې د اسلامي انقلاب د بریا له شپږ څلوېښتم کلیزې سره سمون خوري. شپږ څلوېښت کاله مخکې په همداسې ورځ وه چې د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له اوږدې مبارزې څخه وروسته بالاخره د امریکایانو د لاسپوڅي شاه رژیم په پرځولو بریالی سو، او له زیاتې مودې جلاوطنۍ او تبعید څخه وروسته ایران ته راغی او د اسلامي انقلاب د بریا اعلان یې وکړ. هغه وخت کې نړۍ د دوو زبر ځواکونو یعنی امریکا او شوروي ترمنځ ویشل سوې وه. د نړۍ هیوادونه یا به د امریکا یعنی غربي بلاک او یا هم د شوروي یعنی شرقي بلاک تر ولکې لاندې وه. په داشان حالاتو کې وه چې د ایران اسلامي انقلاب د نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي په شعار سره د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دینی حاکمیتي نظام بنیاد یې کښېښوده. پا په نتیجه کې دواړه زبر ځواکونه له ایران سره دښمنی پیل کړه او ایران له سختو سیاسي، اقتصادي او حتی پوځي فشارونو سره مخ شو. موږ هم نن د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزي په مناسبت سره غواړو د نن ورځې په هنداره خپرونه کې په دې باندې بحث وکړو چې د اسلامي انقلاب څخه د شپږ څلوېښت کلونو په تیریدو سره او د نړۍ د زبر ځواکونو د فشارونو او بندیزونو سربیره اوس دغه انقلاب د سیمې او نړۍ په کچه په کوم پوزیشن کې دی او په مختلفو ډګرونو کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. د پاکستان څخه د سیاسي چارو شنند انور شاهین خان خیل او په قوم کې رسندوی فعال ښاغلی محمد رحیم دورانی به زموږ سره د نن ورځې په خپرونه کې برخه واخلي. په دې هیله چې تاسو هم د خپرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ، یو لنډه شاندمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې ستاسو په خدمت کې یو خبرونه به له ښاغلی محمد رحیم دورانی څخه په پوښتنې سره پیل کړو. دورانی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په هنداره خبرونه کې مو له ګډونه مننه کوو. تاسو پوهیږئ چې اسلامي انقلاب له بریا وروسته له همهغه لومړیو کلونو څخه په اقتصادي، علمي او پوځي ډګرونو کې له پراخو بندیزونو سره مخ شو، څو د پرمختګ او پیاوړتیا مخه یې ونیول سي. تاسو دا راته وایاست چې په دغو هر اړخیزو فشارونو سره آیا دښمنان د ایران د پرمختګ او د اقتدار په مخنیوي کې کامیابه سوي دي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په سر کې هو تهران ریډیو ټولو اوریدونکو ته د دغه نیکمرغه نیټې مبارکي ویم چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا ورځ ده، د بهمن د میاشتې 28 نیټه. تاسو چې کومه پوښتنه وکړه نو زه به دا ووایم چې که څه هم بندیزونه لګېدلې دي، اقتصادي بندیزونه لګېدلې دي، او د دې غرض دا و چې دې طریقې سره کمزوري کو ایران د هر لحاظ نه، هم د اقتصادي لحاظ نه، هم علمي لحاظ نه، هم د فوزي لحاظ نه، هم داروي لحاظ نه، یعنی کم داروګان چې براتلو کو ګورو دا د انسانيت نه یو لري خبره ده چې انسان ټیک ته دښمنی کوي خو کم مریضان یا کم ضعیف کسانی پاغی باندې په کار دی رحم کی نو دیدار هم نه دکړه او زنه د سی بیمارې و نه روغه وی چې د هغه داروګانو په هغه باندې هم پابندی لګولې. خود دې ټولو پابندو پایلا او کم نتیجه چې شو هغه دا نشو چې دی ضعیف شو، بلکې په خپل خو باندې ودریدو. کله چې انسان باندې یو شیز بند شي د بهر نه، هغه هڅه کوي، کوشش کوي چې هغه سیز په خپله ایجاد کې او جوړ کړي. که وګورو په علمي ډګر کې څنګه الوتکې جوړې کړې دي ایران، یا بے پیلټ الوتکې، یا توغندي چې کم جوړ کړې دي. همدشان سره په پوزي ډګر کې وګورو چې څومره پرمختګ یې کړی دی، څنګه څنګه کشتۍ جوړې کړې دي، ابدوزي جوړې کړې دي. همدشان سره په اقتصادي ډګر کې هم لچانه پاتې نه دی راغلی او پرمختګونه کړي دي. قسمه قسم موټرې ماشینان دای جوړ کړي دي. نو هغه لنډ جواب دا دی چې نه یوازې دغه بندیزونه د دې د کمزوري سبب شو، بلکې په هر یو ډګر کې دی پرمختګ وکړ او آینده کې هم لکه اوس چې ټرمپ ویلي دي چې زه په نورې پابندۍ سخته او حد اکثري زیات تر زیاته بندیزونه پہ لگاوم، نو دغه بندیزونه هم د دې اس خیال دی چې دا به ایران نور کمزوري کی، زکه چې د دینه مخ کې نه دی کمزوري کړي او نور پیاوړی کړي دی او مضبوط کړي دی. دغه پابندو سره به زما په خیال نور هم مضبوط شي، او دې دا کم خیال کوي چې په دې طریقې باندې به ایران د ایران مخ ونیسي او مهار به کی، نو دا سه چټی خیال دی او خام خیالی چې ورته ویل شي هغه ده. نو ان شاء الله چې ایران ته خدای د دینه نور زیاته ترقی ورکی او پرمختګ وکړي په هر یو ډګر کې.
مننه ډاکټر صاحب. بس او شاغلی انور شاهین خان خیل ته. شاهین صاحب ازمور سلامونه او نیکی هلی ومنه. تاسو دا وایست چې اسلامي انقلاب له بریانه د شپږ څلوېښت کلونو په تیرېدو سره اوس دغه انقلاب د سیمې او نړۍ په کچه په کوم پوزیشن کې دی؟ په دې وروستیو ورځو کې هم ټرمپ د ایران په خلاف د زیات فشار د میکانیزم اجرایی حکم لاسلیک کړ. آیا دشمنان په دغو فشارونو سره د اسلامي انقلاب د ودې په مخنیوي کې کامیاب سوي دي؟
مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، له هر څه مخکې د تهران ریډیو قدرمنو کارکوونکو او ګلونو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې او خیر پرسونې وړاندې کوم. هم د ایران د اسلامي انقلاب د 57 لسیزې او د کامیابۍ د کلیزې په مناسبت تزلل تعالی مبارکی وایم. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د ایران د اسلامي انقلاب شپږ څلوېښت کلونه تیر شو، او دغه انقلاب نه فقط تر ایران پورې محدود و بلکې په نورو ملتونو باندې هم اثر وکړ، او نه یوازې دا انقلاب نه یوازې یعنی څه مذهبي انقلاب و، نه څه محدود انقلاب و، نه د یوې فرقې، نه د یو مسلک، بلکې دا یو الهي انقلاب، دا یو همگیر عالمی انقلاب ابتدا و. او نو دغه ابر قدرتونه د دې چې کوم سیاست مداران وي په دې پوه شو چې اوس د دې مخنیوی پکار دی، نو قسمه قسم د امریکې د طرف نه، د ملګرو ملتو لخوا، د اروپا، د غرب او شرق د ټولو طرف نه په ایران باندې پابندۍ لګول شروع شو د هغې ابتدا نه، او دغه پابندۍ تر اوسه پورې روانی، او ورځ په ورځ چې د امریکې کم حکومت هم راځي نو هغه دغه پابندۍ لا سختوي. خو دغه انقلاب ثابته کړه چې دی د دغه دبونو باوجود مخ په ترکه روان دي، او دغه انقلاب د ایران تر حدود پورې او سرحداتو پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د دې اثرات په نورو اسلامي تحریکونو، د ازادۍ په تحریکونو باندې پرېوتل، او نن موږ ګورو چې په دنیا کې کیر چاپیرا د ازادۍ کم تحریکونه دي، هغه دا گواہی ورکی چې مونږ د ایران د اسلامي انقلاب نه اثر اخیستی دی. نو دغه دباونه او دغه پابندۍ په ضد دی چې ایران یې دباو کړی وي، ایران یې محدود کړی وي، ایران یې د ترقۍ او پرمختګ نه مخنیوی کړی وي، هغه لا زیاته ترقی وکړه. نو د دې دغه کوم پابندۍ چې کمی دی او دباونه، هغه بی اثره پاتې شو، او د ایران اسلامي انقلاب د ترقۍ په مخ روان دی.
له شاهین صاحب څخه په منن سره دلته به یوه لنډه چاندمه وکړو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو، د هنداری د خپرونې له دوام سره ساسو په خدمت کې یو راګرځو د بحث دوام ته. ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی، تاسو په نړۍ کې په ځانګړې توګه په لبنان، فلسطین، عراق او سیمه کې د اسلامي انقلاب اثرات څرنګه ارزوئ؟
دا دویمه پوښتنه چې تاسو کوم وکړه چې د ایران د انقلاب کوم اثرات دي، نو تاسو خو نمونه واخیستل د لبنان او فلسطین او عراق، خو زه به دا وایم چې په ټولې نړۍ باندې د ایران د اسلامي انقلاب یو لوی اغیز شوی دی او ډېر لوی اثرات ورباندې شوی دی. او هغه که موږ ګورو په دې حقله کتابونه هم لیکلي شوي دي چې هغې ته نوم ورکړی شوی دی اسلامي ویښتیا یا بیداری اسلامي. د ایران انقلاب یو داسې انقلاب و چې دا د مستضعفانو بریالی و، د مستضعفانو په مستکبرانو باندې یو قسم بری و چې دی بری بیا موندو او د دنیا ټولو خلکو ته او ټولو مستکبرینو ته دا پیغام ورک چې اے مستکبرینو، تاسو دا خیال و نه کوئ چې مستضعفان په مستکبرینو باندې بریالی نشي کېدی، بلکې یو ورځ دا سرات لشي ک مستضعفان خپل حق او پیژني او صحیح لیډرشپ او پیژني د اسلام په اصول باندې صحیح عمل وکي او ولاړتیا وکي پاسون وکي نو ان شاء الله چې الله تعالی به هغه کامیابی او دا یو دسی پیغام چې د نړۍ ګډ ګډ ته ورسېد یعنی زه به دا وایم چې تر افریقې پورې تر لندن پورې تر اروپا اخیری سرونو پورې او همدارنګ د نړۍ هر یو ګډ ته دغه پیغام رسېدلې دی او ځنې پاسونونه شوي دي چې په ځنو ځایونو کې هغه پاسونونه بریالي شو او په ځنو ځایونو کې وځپل شو خو دا چې پاسون شوی دی د دې اصل علت او سبب اسلامی انقلاب او په بیله توګه چې کم اثرات په لبنان او فلسطین او په عراق باندې کړی دی هغه چا نه پټ نه دی او ډېر د نور په شار روښانه دی ځکه چې که موږ ګورو په فلسطین کې هغه کسان چې په کاڼو به د دشمن مقابله کوله او په کاڼو باندې به په کاڼو سره او لوټو سره به د دشمن مخه نیوه هغې دې حد ته ورسېدل چې وسلو سره جنگ کوي او د ټینکونو مخه نیسي همدارنګ په لبنان کې موږ ګورو چې هغې حزب الله دومره توان پیدا کړ چې هغه د اسرائیلو په مخ کې ودرېږي نو دا توان د اسرائیلو په مخ کې د ولاړتیا دا چا ورکړی دی د دې هغه جرړه که موږ لټو د دې ټول جرړه ګرځي د اسلامي انقلاب بریالیتوب ته که چېرې اسلامي انقلاب نه وي نو نورو مستضعفانو دا جرأت نه شو پیدا کولی چې د داسې زبر ځواکو په وړاندې ودرېږي لکه امریکا او اسرائیل چې په ټوله نړۍ کې حکومت کوي د هغې په مخ کې ولاړتیا سه آسان کار نه دی او د دې چې کوم ملاتړ کوي هغه واضحه ده چې اسلامي انقلاب او جمهور اسلامي د دې ملاتړ کوي همدارنګ په عراق کې که وګورو چې کوم حشد الشعبی جوړ شوی دی او یا نور داسې عوامي ځواکونه جوړ شوي دي او د امریکې په خلاف پاسون کوي او د امریکې ځواکونه تقریبا له خپل هیواده وباسل او په شا یې کړل او همدارنګ د امریکې لاسپوسی چې کوم داعشیان و بریدونه یې کول په سوریه باندې او بیا یې په عراق باندې نه هغوی په شا کړل دا چا د دې ټولو شاته که موږ ګورو د دې ټولو شاته که موږ ګورو نو د ایران
مننه ډاکټر صاحب رابسو پاکستان څخه د سیاسي چارو شنند ښاغلی انور شاهین خان خیل صاحب ته شاهین صاحب تاسو دا راته وایست چې د اسلامي انقلاب بنیادي پیغام څه دی او ولې د نړۍ مستکبرین او استعماري ځواکونه ورسره دومره ژوره دښمني کوي
او بل تاسو دا ویلي دي چې د دې اسلامي انقلاب پیغام څه دی نو د دې انقلاب پیغام همدا دی چې هر ملت ته پکار دی هر قوم ته پکار دی هر هیواد ته پکار دی چې هغه د دې انقلاب نه درس واخلي او د دې غیرو قوتونو چې په سر کې امریکا ده دغه شیطاني قوتونه هغې غلامي پرېږدي او کوشش وکړي لکه د ایران د ملت غوندې د ایران د انقلاب غوندې د ایران د مشرانو غوندې کوشش وکړي چې خپل خپو ودرېږي خپلواک شي او د نورو محتاجي پرېږدي نو دا د ایران د اسلامي انقلاب دغه پیغام دی ټولو ملتونو ته نه یوازې مسلمانانو ته بلکې د نړۍ ټولو ملتونو ټولو قومونو ټولو هیوادونو ته او خصوصا هغه هیوادونه چې اوس هم د امریکې د یورپ او د غرب او د شرق او د هغې د غلامۍ توکونه په غاړو کې چولی دي هغه ختم کی هغه کچکولونه د ګدایۍ هغه مات کی او خپلو خپو ودرېږي او لکه علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایلی وو چې تهران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا شاید کره ارض کی تقدیر بدل جائے نو هغه هغه پخوا پخوا ویلو چې لا هند او پاکستان جدا شیویم نو په هغه وخت چې په دې باندې د دې سیمې باندې زیاتره د انګریزانو تسلط او تهران هغه وخت کې یعنی اسلامی مرکز هم نو بلکې د عیاشۍ او د فحاشۍ اډه په دنیا کې مشهور وه. هغه وخت کې علامه اقبال ویلی وو چې تهران که عالم شرق خصوصا مسلمانانو کدا ځان ته جنیوا جوړ کړه یو مرکز جوړ کړو د اتحاد نو د دنیا تقدیر بدلی دی شي. نو کورای ارض یعنی د ټول جهان د ټولی دنیا تقدیر بدلی دی شي. نو دا هغه یو پیشگویی کړې وه او دا دغشان نورې پیشگویانې هغه کړې دي ولې چې هغه هم یو عارف انسانو او هغه ډېرې پیشگویانې ثابتې شوې دي لکه د انګریزانو نه آزاد ہے چې هغه کوم پیشگویی کړې وه چې دا به آزادیږي دلته به اسلامی ملک جوړیږي. نو دغشان دغه پیشگویي ثابته شوه او اوس هم دا دغه باندې اوس منحصره ده په نورو مسلمانو هیوادونو باندې چې هغه څومره زرم دغه اتحاد او اتفاق قائمولی شي د عالم اسلام ترمنځ. او نن سبا چې کوم دلته کوم نظام دی ولایت فقی او خص چې نن مخکې امام خمینی رحمت الله علیه اوس آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ولایت فقی چې کوم منصب دے پاغے باندے قائم دے نو اغزانتا دا مشرطاب پتو گا غورگی والی چے اغای او دا سے شخصیت دے چے پاغے کی اغا دا مشرطاب طول خوبیانی موجودی دی. نو طول مسلمانان پکار دی چے دا مسلک و مذہب و قومیت و دا ملیت و دا دی مبرا و دا دینا بالاتر سوچ و فکر ہو کی اور ټول مسلمانان یو موٹی شی او خپلو کې یو داسی بلاک جوړ کی یو داسی یونین جوړ کی چې په خپلو کې یو بل سره تجارتونه یو بل سره تعلقات او یو بل سره معاہدے او دا لکه مثالی یورپی یونین دی کنه. نو یورپ چې کوم دي هغه چې څنګه اتحاد کړی دی دا هغه خو زیاتره په مادي دغه باندې قائم دی کنه. خود مسلمانانو به سره هم مادي وي او هم روحاني تعلق وي هم به مانوي تعلق وي هم به اسلامي تعلق وي او نو هله به مسلمانانو ترقی وکړي. ډیره مننه
شاهین صاحب. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو زموږ د نن ورځې د هندارې خبرونه پای ته ورسېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي. pashtonnahniwiat@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی. استاسو د نظرونو سترګې په لاره یو او په مطال خدای مو سپارو.